واقعیت دا ده چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې د غنزا او د جنگ روان ده، یو بشری ناورین ده. او د کوم وخت نه را پدې خوا چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یا د یو عوام محترم ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانی او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه باندې کوټل اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکون یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغه شي کله نا کله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کمواله لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچې کې کمواله راشي.
بيدر صاحب، کله چې بې تاثیر دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. همداشان ښځې او ماشومان مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس سړک غاړې ماینونه په درېیم څلورم مقام کې دي. اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې او ملکي ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعاً په صدر کې دي چې دوی ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چېرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اړه باندې، ځکه د جنوا کنوانسیون کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کی او ملکانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نخته ډیر تلفات اړولې، ورپسې بیا دغه ماینونو وایدا د نړیوال قانون څخه ښکارا سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکانو ته تلفات رسیدلې دي او مسولیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستې. ولې تر اوسه پورې یو دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه وړاندې شوی؟
په دې اړه د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفات خبره دغه بېځایتوب د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اړه باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم سره دولت باید مراجعه وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم ده، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفات مسله زموږ د پاراسور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپېته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي، هلته د میستر شا سره کښېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخ ته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم حل ځلې روانې دي، دوه عمده شرطونه لرو. یو د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره همشموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنی د ټولو اقشارو چې د علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه و مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلینیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي دا به ډېره ښه وي، چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.